د مازیګر 15 بجې شوریدن خو د مشال رادیو د نن وزیر نه سات خبرونه په دې خبرنه خبرې غلای کی درته زه هارون بادشاہ سلامونه وایم په خبرونه کې په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان د غړي غونډه په اړه وری د غراس په پاکستان کې راغلي پر سیاسي کړکې د هواد د سیاسي ګوندونو د غړو د څرګندونو او په تحریک انصاف ګوند کې د رامست شوی اختلافات په اړه رپورټونه درته لرو یو شمېر نور رپورټونه تر څنګ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو سره پر تړلو مسلو هم رپورټ درته اورو خو پهل د خبرونو نه کوو مایک ورکو خپل همکار احمد شاہ قاسمی تھا
د پاکستان د کورنی چار وفاقي وزیر ویلي دي چې د پارلمان مخې ته مظاهره کوونکي طرحه ګرځي او له دوی سره بیلابیلې وسلې شته. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بهرنی پالیسي سرلاکار وایي چې د کیف د نیولو په اړه د ولسمشر پوتین بیان په ناسم ډول خپور شوی دی. او د هغو عراقي عسکرو خپلوانو نن د عراق پر پارلمان بلوا وکړه چې د هیواد په شمال کې د اسلامي دولت د وسوال لخوا د جون په میاشت کې نیول شوی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چار وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل دي چې د پارلمان مخته مظاهره کوونکي طرحه ګرځي او له دوی سره بیلابیلې وسلې شته. نوموړي نن د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دغه کسان د حکومت په ضد بغاوت ته راوتلي دي.
یہاں ڈیڑھ پونے دو ہزار جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں وہ
دلت پنزل سوا یا دو ہزار ناست کسان روزل سوی طرح گر دی دوی لیوی عسکری ڈلی سخرا غلی دی پداس حالاتو کی چٹول قام او پارلمان یوی خواتا والار دی او یوا ڈالا بلی خواتا والار دی نزما پا اند باید ہی چوک شاکو نکری چی قوم لچا سر والار دی قوم لمنتخب پارلمان سر والار دی
منتخب ایوان کے ساتھ ہے.
تر دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف مرکزی مشر جاوید هاشمی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د جمهوریت آوائن ساتنه به کوي او عمران ته هم دا ویلي و چې مظاهره چان به د پارلمان پر لور نه لیږي خو هغه داسې ونه کړل. پر دې مهال د جمعیت علما اسلام فیډرلي مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې پارلمان ته سپکاوی د ټول قام سپکاوی دی. نوموړي وویل چې وزیر اعظم نواز شریف دې په هیڅ صورت استعفا نه ورکوي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې د پاکستان په تاریخ کې دا ځل ټول پارلمان متحد او په یوه خوله شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه دې ژر تر ژر د پارلمان لمخ څخه احتجاجان وشړي ځکه د دوی فعل د مظاهرې نه بلکې د ترهګري بڼه لري. پولیسو په تیر دروز کې په اسلام آباد کې له مظاهره کوونکو سره چې د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي نښتې کړې دي. نواز شریف د استعفا د غوښتنې پر وړاندې مقاومت کوي خو د مظاهرو تنظیمونکي مشران عمران خان او طاهر القادری هم له خپل دریځه نه دي پشا شوي. د شنبې په ورځ د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې درې مظاهره کوونکي ووژل سول او په سلګونه نور ټپیان شوي دي. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې وزیر اعظم حوض ته داخل شي. د پاکستان پوځ هغه تورن رد کړی دي چې د عمران خان د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری د پاکستان عوامي تحریک ګوند تر شا د پاکستان پوځ یا استخباراتي اداره آی اس آی لاس لري. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پر یو پاڼه پرون په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوي د پاکستان پوځ یو غیر سیاسي اداره ده چې په مختلفو موقعو د جمهوریت ملاتړ کړی دي. پوځ هغه تورن هم رد کړی دي چې ګنې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د استعفا ورکولو ویل دي. بلخوا نواز شریف پرون په وزیر اعظم هاوس کې د یوې غونډې پر مهال ویل دي چې نه به استعفا ورکړي او نه به هم په رخصتۍ ولاړ شي. امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهره چانو یې غوښتي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د تاوتریخوالي کار نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی وای واشنگټن پر ټولو خواوو غږ کوي چې له تاوتریخوالي د ځان وساتي او قانون ته درناوی وکړي. نوموړي ویل خلک د پرامن مظاهرو حق لري خو نسی کولای چې د تشدد له لارې په سیاسي نظام کې غیر عیني بدلون راولي. په افغانستان کې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداری ورکړی چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره په سیاسي خبرو اترو او د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل سي نو نن به له دې بهیر څخه ووځي. د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم ویا سید فاضل سنچارکی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل
هر ډول نتیجه چې د انتخاباتو له درغلیو ډک کمیسیون اعلانوي او وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا اعلان وشي موږ دا نتیجه ردوو او تر سبا زموږ مخول غوښتنو ته پام ونه شي موږ به دا بهیر پرېږدو.
دا په داسې حال کې چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن په افغانستان کې ژر تر ژره د روان انتخاباتي کړکیچ د پای ته رسیدو غږ کړی دی. نوموړي پرون په برسلز کې وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت د راتلونکي د روښانتیا لپاره دا ډېره مهمه ده چې په دې هیواد کې د انتخاباتو نتایج څرګند سي او د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ځانمرګ برید په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد زی عبدالعظیم شال راډیو ته وویل چې نن د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د اوشتمې ویالې په سیمه کې یو ځانمرګ بریدګر پر افغان پوځ برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او یو پولیس او یو ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي. بل خو د وسوال طالبانو وایي زبیح الله مجید په یو ټلیفوني پیغام کې دا کړی چې په یاد برید کې شپږ سیمه ییز پولیس وژلي او لس تنه ټپیان کړي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو ادعا ردوي. بل خو بیا په کونړ کې اته تنه وسوال وژل شوي دي. د کونړ ولایت مطبوعاتي مسؤل نن مشال راډیو ته وویل چې تېر شپه شاوخوا درې نیمې بجې د کونړ ولایت مرکز اړوند د ستیګل په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو د مباري له امله د دولت اته تنه وسوال مخالفین وژل شوي دي. خبرونه له مشال راډیو څخه خبري. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بهرني پالیسي سلاکار وای د پوتین هغه بیان په ناسمه معنا اخیستل شوی چې د ولسمشر د خلیفه کې ویل شوی کدی امر ورکړي د روس پوز به کیف په دوه اونۍ کې ونیسي. رسمي پرون خبر خپور کړی و چې پوتین د اروپای کمیسون تلونکي مشر اوزي مینول باروسو ته ویل کوه غواړي کیف په دوه اونۍ کې نیولای شي. د ایتلی لا ریپبلیک ورسپانې لیکلی ول پوتین دا خبره باروسو ته په ټلیفون کړی او هغه د اروپای اتحادیې د اګست د دیرشمې غونډې ګډونوال ته وکړه. ورسپانې لیکلي پوتین دا څرګندونې د اوکراین د بحران په اړه پر روس باندې د اروپای اتحادیه د نورو امکاني بندیزونو په خبرګون کې کړی دي. کیف او لویدیس هیوادونه وایي ماسکو د اوکراین ختیځ ته عسکر استولي او روسپلو بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکړي دي. روس بیا دا تورن ارد کړی دي. د اروپای اتحادیه مشرانو د شنبه د ورځې غونډه کې پریکړه وکړه کچیر روس له اوکراین څخه خپل عسکر بیرته ونه باسي دوی بور باندې نور بندیزونه ولګوي. د هغو عراقي عسکرو خپلوان نن د عراق په پارلمان بلوا وکړه چې د هیواد په شمال کې د اسلامي دولت د وسوالو لخوا د جون په میاشت کې نیول سوي ول. د مشال راډیو د عراقي څنګه خبريال د پارلمان له ودانۍ څخه راپور کوي چې قهرجن مظاهرچان تر درو امنیتي کمربندونو تیر سول او د پارلمان چایخانه ته داخل سول چیرې چې پارلماني غړي د نننۍ غونډې لپاره راغونډ سوي ول. عراقي ځنګړو ځواکونو په پارلماني غړو راوڅرخېدل او مظاهرچان ته ګواښ وکړ کونه وزي نو په ضد به طاقت استعمال کړي. دغه مظاهرچان د خپل هغو عسکرو خپلوان غوښتنه کول چې په تکرید کې اسلامي دولت وسوالو نیولول. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه ساسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله درته اوروي.
د پیښور کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپی او 10 پیسې اخستل کیږي او 102 روپی 15 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 103 روپی او 40 پیسې اخستل کیږي او 103 روپی او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 108 روپی او 90 پیسې اخستل کیږي او 109 روپی او 15 پیسې خرڅول کیږي. یو عرب اماراتو درهم 20 روپی او 10 پیسې اخستل کیږي او 20 روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 20 روپی 10 پیسې اخستل کیږي او 20 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغاني په 1 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي او 1 روپی او 50 پیسې خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه نن په پیښور او بنو کې د باران کې دوه امکان دي او په کوټه کې به موسم وچوي.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه وشوه چې د پارلماني ګوندونو یو شمېر مشرانو ویناوې ورته وکړې. د عوامي نېشنل ګوندې وغړي بشرا ګوهر وایي ګوندې له جمهوریت سره ولاړ دی او دا چې عمران خان او طاهر القادری د چا په اشاره لګیا دي د ملک وضعیت خرابوي.
جمهوریت سره موږ ولاړ یو یو تماشا روانه ده. دا دوه کسان از ټول استعمال شوي دي.
د کراچۍ هغه پښتانه چې په تیرو انتخاباتو کې تحریک انصاف ګوند ته رای ورکړې وي ورسره د ایم کیو ایم ګوند پر ملګری کېدو خفه دي.
بارہ مئی کے چکم پختانہ ملشی و آگے اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم چی او بل سرا غاڑا شیوی دی اور پاگے بان زمانگا زڑنے ہم نو کڑی دی یعنی مات کڑی دی.
او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلک د موبایل ټلیفونونو د غیر راجستر شوو سیم کارډونو له پلورل کېدو سره ټکوي.
دولت بیا کولای شي چې به ادارو ته مراجعه وکړي او دولت پوښتنه ترې نه وکړي، خو زیاتره دولتي چارواکي داسې دي چې هغه د دې سیم کارډونو نه استفاده اخلي.
د خبرونه تر پای مو ملتیا. راجو ولنی رپورٹ اوریدونکو، نن په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه وشوه چې پکې د پارلماني ګوندونو یو شمېر مشرانو په دغه خار کې پر روانو حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د پیدایشي کلکیچن وضعیت پاړه ویناوې وکړې. تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په رپورٹ کې اورو.
د پارلمان مشترکه اجلاس ځینې حکومتي او د مخالفو ډلو مشرانو کچرته خپل خطابونو کې د جمهوریت د تحفظ د عزم اظهار یو ځل بیا کړی دی، نو هلته ورسره د حکومت په کارکردګۍ تنقید هم وکړو. د پارلمان مشترکه اجلاس شروع کېدو په وخت داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ایوان ته وینا وه چې دا اجلاس څخه راغوښتي شوی دی چې ایوان دې د روان احتجاجونو په اړه د حکومت او کام رهنمایي وکړي. د په وینا چې دا احتجاجونه د ادارو خلاف بغاوت دی.
یہ غلط فہمی دور کرے کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے.
دیوائی دا ایوان دا غلط فہمی لری کڑی چی دا یو جمہوری عمل، جمہوری احتجاج یا درنا دا چی سیاسی دا. زدا گرم چی ایوان دا زما دا حکومت او دا کام رہنمائی اکڑی چی دا نا احتجاج دے نہ دھرنا نہ سیاسی احتجاج، بلکہ دا دا پاکستان خلاف بغاوت دے.
یہ پاکستان کے خلاف بغاوت ہے.
د خپل خبرو کې په دې موقع زیات کړه چې دواړو غوندونو خپل خلک په دې د باور کولو کوشش کړي دي چې پوز اغي سره دي، او د دې تصدیق د پاکستان تحریک انصاف غوند صدر جاوید هاشمی کړي دي. چودری نثار علی خان زیات کړه چې حکومت په جرنلستانو د تشدد د پیښو غندنه کوي او د دې تحقیقات به کوي. د دې ترڅنګ پارلمان ته د خطاب په وخت د پیپلز غوند سینیټر چودری اعتزاز احسن وینا وه چې حکومت ته به هیڅ نه کیږي، اپوزیشن حکومت سره دی. د په حکومت تنقید هم وکړو چې ډاکټر طاهر القادری نن سته رسیدلې دی، نو د هغې وجه د حکومت اف آی آر درج کول نه وو.
کسی شک و شبہ کے بغیر
د ده په وینا د څه شک او شوبې بغیر زه اول دا ویل غواړم مشکلات زموږ په لاره کې شته چې خصوصا به یې ذکر کوم. خو موږ د اپوزیشن ګوندونه دا وخت جمهوریت او آئین سره ولاړ یو، په دې کې وزیر اعظم او دغه په کابینه سره احسان نشته.
احسان نه ای وزیر اعظم اور ان کی کابینه پہ.
پختونخوا ملی عوامی ګوند مشر محمود خان اچکزی خپل خطاب کې پارلمان ته وویل چې د آئین په اساس لپاره دوی حکومت سره دی. هغه وویل دا احتجاج نه بلکې اترهګری ده.
How these people came in?
دی وای آرټیکل 215 موجود دی. دا خلک څنګه دلته راغلل؟ مونږ نړۍ ته څه پیغام ورکو؟ آیا د پاکستان خلک دومره کمزوري دي؟ پاکستان ادارې دومره کمزوري دي؟ دی دلته خیمې لګولې دي. دا خلک دی ضرور پارلمان پریږدي. په دې موقع د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وینا وه چې عمران خان او طاهر القادری غوندې صوفی محمد هم د آئین نه انحراف کړی وو، نو بیا ولې په دې د بغاوت مقدمه نه درج کیږي؟ دی وای
ان جتھوں کو جنہوں نے جگہ جگہ پر دھرنے رکھے ہوئے ہیں.
دی وای د خلکو چې په ډلو ډلو کې درنې ورکړي دي، نن نه پس دا د حکومت د آئین او قانون تر لاندې انتظامی ذمېواري ده چې اسلام آباد دې له دې خلکو پاک کړی شي. سرکاري ټی وی په هیډ کوارټر قبضه وشوه، نشریات بند شول، غونډې دنیا وکتل. ولې موږ به دا هم په خندا تېرو؟ ولې زموږ د ملک عزت نفس نشته؟ نن پارلمان ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند صدر جاوید هاشمی هم راغلی وو. دغه په وینا چې د لاهور ماډل ټاون پیښه وړنه ده، دا د کوم ځای انصاف دی چې د دې پیښې نوټس وانخستی شو؟ دی وایي چې زموږ پارلماني نظام کمزور دی، د خلکو د مشکلاتو ازاله نه ده شوي. دی وایي زه نن ځکه پارلمان ته راغلم چې سپیکر ته ویل کیږي چې استعفا وګوره او تاسو وایي ما نه دي کتلي. نن زه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکوم، زما د پارټۍ فیصله وه، وخت مې ومنله. چا هم استعفی خوشحالۍ سره نه دي ورکړي. زه واپس روان یم پاکستان ولس را، کېدی شي زه واپس راشم او یا نه. د پارلمان د مشترکه اجلاس سبا له 11 بجو پورې ځنډول شوی دی.
د رابع اکرم خان رپورٹ موردو. تاسو اوریدل چې د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه تر سبا ځنډول شوې ده. په نننۍ غونډه کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو د وینا پر وخت هوډ څرګند کړ چې د آئین او جمهوریت د ساتنې لپاره به یو موټی وي. دوی ویل د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستې کې جمهوریت ته ګواښ پیښوي، نو په یو ځای به یې مخنیوی وکړي. پر دې موضوع پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې ده او له دې پوښتلي چې د پارلمان ګډه غونډه او د سیاستوالانو د یووالي هوډ څه پیغام ورکوي.
ډېر مضبوط پیغام دی د پاکستان د پارلمان لړخه ده، او چې کوم سیاسي تعالی عظمت قوتونه دي پاکستان کې، کوم څه خلک دي چې هغه دا غواړي چې د پارلمان د لرې کړي شي یا د دویمه لاره در وباسلی شي، دا هغه لپاره پیغام دی. خو صفاس کی نه خبره ده، دغه د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت د پاکستان د ځواکونو هغه مخکمانه تور باندې دا خبره نه کوي، خو هغه ډېر کسان د تشتا چې هغه دا غواړي چې پارلمان دی برخاست کړی شو د غیر خوښي خلک د ټکنوکریټ په نامه باندې په دې حکومت نو دا ځا پیغام هغه ته په پیغام دی اورډر مهم وخت دا اجرا شروع شو چې د حکومت باندې دومره فشار دی دا سټریټ نه سړکونو نه فشار ور باندې جوړ شوی دی بیا دوکونو ور باندې فشار جوړی کله یو بیان کله بل بیان او دې کې خبره د میاسب نه ده خبره د جمهوریت د تسلسل ده چې میاسب نه څه غلطیانې شوې دي هغه دې ټیک کړي هغه باندې جوور غور وکړي یو مهم خبره ده چې دا اجلاس په دوه ستو لپاره روان دي نو دا د څه دې چې بیتل لاینز هاف بین ډرون تر هغه چې دوی تیار ناست دي بنیادي توګه باندې دا پیغام دا دی چې تاسو مارشل لا لګول غواړئ
ڈاکٹر صاحب دا کرا تو ہوا ہے محمود خان سگزی پا دغه غونډه کې ویلی د طرح غره تعریف وکاول د انسایکلوپیډیا بریټانیکانا او بیا ویل چې عمران خان او طاهر القادری چې څه کوي دا په صفات وګ باندې طرح غری د طرح غری په زمرې کې تاسو هم د شنون کې په توګه باندې اچوي دغه عمل کنه دا طرح غری نه د خو یو د قانون د لا ان اورډر یو قسم حالت جوړ شوې دی تخلیق شوې دی
محمود خان زمونږ مشر دی او ډېر سنجیده سیاست مدار دی او تر غره له زما په خیال اوس هم لږ پرمچر دی وخت استعمالول یقینا چې غي کم کاروایان پر ان کو هغه تر غره خو نه خود د سجیشن د غداری په زمره کې راځي د پاکستان ریاست ادارو باندې دنګل او التا د حل ګل جوړو د پاکستان ټلویزیون چې کم باندې د سم پرګو کو هغه خلک التا وحلی دي پیسې پټکړي دي دا کسی چې کم دي دا جرم کو یقینا دی د جرم نویت سے د دې تعین کول د پارلیمان کار دی او محمود خان اچھا ګر د پارلیمان مشرانو کې خپل یو خاص پوزیشن لري نو هغه وینا دون وینا دا زما ور لګ اختلاف دی چې دوم رزر د ترګرې چارج لګول دا غالبا چې مناسبا بنوي نور د دې مهم چارج دی ډېر خطرناک الیګیشن او اعتراضات دي چې کوم طاهر القادری او عمران خان باندې لګیدلی
د سیاسي چارو لپاره ډاکټر محمد تقی سره مو د پامیر ساحل مرکه اوریدا او اوریدونکو په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ پاړه د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونه په داسې حال کې چې وايي حالات خراب شوي له جمهوریت سره د درېدو ډاټ سرګندوي او زیاتوي چې پرې بنګ دي چې د هیواد جمهوریت دارو ته نقصان ورسیږي زموږ همکار اسرا عالم مومن د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له غړو سره په دغه موضوع خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی
په پاکستان کې روان سیاسي بحران پړه د دې هیواد زیاتره ګوندونه اندېښمن دي او وایي چې که څه هم حالات نور د خرابې پر لور روان دي خو د دې په خبره چې له جمهوریت سره ولړ دي او دارنګ هیڅ کله به هم جمهوریت غورځېدو ته پرې نه ږدي د وامي نشل ګوند بشرا ګهور وایي چې یو خو عمران په تخت لاهور قبضه کول غواړي نو بل خو پوځي استابلیشمنت په دې لټه کې دی چې په سیمه کې د بدلیدونکو حالاتو پر وړاندې کې د ټیکنوکریټو حکومت جوړ کړي چې دارنګ د دوی د خوخې ایجنډا پر مخ بوزي
پارٹی کو جمہوریت سر اولاد مونگا دی یو کس دی پارا دا سٹینڈ ندی آغستی دا خو یو تماشا روانا با دا دو کسان از طول استعمال شوی دی چه پاکستان کی یو سافت کو نو آغی دی پارا دا پورا یو ڈراما جوڑا شوی دا
بلخوا بیا دا جماعت اسلامی یو مشر پروفیسر ابراہیم وائی چه دوی پاوستا هم ویلی دی چه دا جمہوریت زد کو ما پریکڑا ونشی
دا سه صورتحال پیدا نشی چې یو تعالی اعظم ته موقع ملو شي چې د کوم د تقدیر سره غلوب وکي او موږ حکومت نه هم دا اپیل کوو چې هغه به ډیر د نشمندۍ نه کار اخلي او که بیخی هر څه ناکام شونه بیا هم کوم ته خبره لاړه شي او کوم فیصله وکي د خپل قسمت
بیا د پیپلز ګوند روبینا خالد وای چې دوی تل د جمهوریت لپاره قرباني ورکړي او اوس هم ورسره ولاړ دي
زمون کو چیئرمین اسد علی زرداری سے زمون چیئرمین بلاول بھٹو سے اور اپوزیشن لیڈر کوشش سے دا بالکل اعتزاز احسن سے بالکل پھر دا خبر کڑ دے چې کم یو هم غیر آئینی اقدام وی غیر جمہوری طریقہ کار بوی پیپلز پارٹی اگے اگینسٹ بودری گی اور دا دو در روزو نہ کم بیہیویئر کر دیتی جنا صفا پتو لگے دو چې دا موومنٹ نه دے دا احتجاج نه دے دا ټوټل بغاوت دی د پاکستان نه
بلخوا د جمعیت العلماء اسلام فی یو مشر اکرم خان دورانی بیا وای چې حکومت لړیر صبر کار اخیسته او باید چې عمران او قادری لدې نوړه ګټه پورته نکړي
دا حکومت هغه کې دی چې دا وزیر اعظم په کور او په پریزیدنسی باندې حل حمله کوي او بیا بخال ګوري او بیا جی په اسلام آباد کې په خرا باندې ترینونه راوستي او د پارلیمنت هغه جالي او دیوالونه په باندې وګرځول او هغه نه بعد یې بوټو ته ور واچاوه خپل اسلام آباد یې تباہ او برباد کړ
همدارز د کمی وطن پټي یو مشر سینیټر محمد غفران خان وای د عمران او طاهر القادری لوجه ملک د تباہی پر لور روان دی.
رجیب دا ملک ډیر خراب دی. کچھ لوگ کچھ دو بنے فیصلے اوشی نو ڈیرا وقت چڑے برا حالات بیس وزن لگ مو الٹا زیاد لگ خرابی گو خطی گو وانا ہم دنیا کے کم حالات کے کم سسٹم دے کم برا ہر طرف سرکل کے او دارا روان دے خدارا چھے بس آگا سنگا چھے طریقے مذاکرات او دارا یا پارلیمنٹ یا جمہوریت او آئینی ہر یو کارشن ابل ایڈیر خیر
یاد بیچ دا گس لاس والا سمی رہی سے دا ترک انصاب او عوامی تحریک په مشرۍ د موجوده حکومت او پرسته انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پرزه د احتجاجي ناست روانې وي چې تر ورځې هغه وخت خطرناک باندې خپل کړه کله چې مظاهرچیانو د پارلمان او نن بیا د هیواد د سرکاري ټي وي په ودانیو حمله وکړي. ملخوا په اوس هم ویلي چې زر تر زره د مسلې سیاسي حل راوستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو پداسه حال کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. رپورټونه وايي په تحریک انصاف ګوند کې هم اختلافات سر راپورته کړی دی. په دغه اړه له پیښور زموږ د خبريال غلام غوث رپورټ ورو.
په اسلام آباد ریډ زون کې د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي نسته چې څومره اوګلیږي نو د وخت تیرېدو سره سره په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې خپلمنځي اختلافات هم په دمه دمه راپړاګه کیږي. هم په دې لړ کې په پېښور کې خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف روانو احتجاجونو د یاد ګوند خپلمنځي اختلافات او اصل سیره راپړاګه کړه.
د عمران خان پارټۍ کې د مخکې نه چې کوم پیدا شوي اختلافات او هغه بالکل مخامخ راوستو او د پاکستان د پوج یو اداره دغه په شا باندې اوس ښکاره ولاړه ده. د پاکستان تحریک انصاف او ټیک ته نواز شریف حکومت مذکور کې خو دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف سره به هغه کار کېږي چې کوم په 1900 کې د ایر مارشل اصغر خان سره شو چې د هغې نه وروسته د هغې سیاسي حیثیت ته ډېر زیات خراب شو.
دا چې د پاکستان تحریک انصاف ځینې د قومي اسمبلۍ غړو ولې د استعفاګانو ورکولو نه انکار وکړو د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
کم خلکو استفاظان ورنه کی نو چې د اغوی خلکو دا خیال دی چې دوباره که اغوی ادری دو نو اغوی ته دوباره د تحریک انصاف او ټیکټ کا ولاړی نو اغوی ته خلک دوباره ووټ نه ورکړي ځکه چې خلک خفه دي. دیمه خبره د پارټی په پالیسۍ کې ډېر لوی اقتضاد دی چې هغه اسمبلۍ نه خو استعفا ورکوو چې د چا نقصان نواز شریف ته رسي خو هغه اسمبلۍ نه استعفا نه ورکوو چې کوم کې مونږ په حکومت کې وو نو دغه سوال په خپله د پارټۍ دننه نه راوچت شوی دی.
بل پوښتنه دا هم راولاړیږي چې آیا تحریک انصاف کې دا راولاړ شوی خپلمنځي اختلافات به د یاد ګوند په مستقبل سره اغیز ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او کارپوه ریاض داوزی مشال ریډیو ته وویل
عمران چونکه دا پارټي په خپل او درولې د چانه ورته پاتې را پاتې نه ده نو لږ په ذهني تور اغه کم منی د خلکو په دې کې څه شک نشته چې ما غو رولز فالو کوي کوم چې عمران خان غواړي او کدا نه کوي نو بیا دا په سړي په پاټه کې ځای نه وي د راتلونکي وخت کې بسا سر پروي. دا زه فکر کوم چې دا نن کوم درنی رواني دي دا نن کوم چل جلسونه دي د دې پاټه نه چې خلک وي دا خو سمون تخکاره دي او سډيري خبري به پټي هم وي نو دا داسې معاملات دي چې د دې به خامخا نقصان دغه ترسي تحریک ترسي.
لومړی اختلاف هغه مهال رامنځته شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی قیادت د قومي اسمبلۍ نه د استعفاګانو ورکولو پریکړه وکړه خو د پېښور نه د قومي اسمبلۍ د غړي ګلزار خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف درې د اسمبلۍ غړو د استعفاګانو ورکولو نه انکار وکړو. او دویم اختلاف هغه مهال رامنځته شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف صدر جاوید هاشمی د اسلام آباد د پارلیمان د مخینه د وزیر اعظم هاوس په لور د مارچ د فیصلې سره اختلاف وکړو او عمران خان په هغه مهال وویل چې د هغه او د جاوید هاشمی لاري بیلې شوې دي او د تحریک انصاف نه د نوموړي د ویستلو اشاره ورکړه.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په کم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پاو کم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اردوونکو د کراچۍ په زیاتره پښتون میشته سیمو کې خلکو د تیر کال په عامو ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند ته رای ورکړې وې. د دغه سیمو خلک وایي د عمران خان د ګوند او ایم کیو ایم ترمنځ په دې وروستیو کې رامنځته شوي نږدېوالي دوی خواشینی کړي دي. دا چې د دوی د خواشینۍ لاملونه څه دي په اړه د ظفر کریمی د رپورټ اورو.
زیاتره پښتانه او په تیر بیا تحریک انصاف ګوند ته رای ورکون کې خلک وایي د یک شنبه په ورځ د تحریک انصاف او ایم کیو ایم ګوند لخوا په یو ورځ د هرتال او ویر ورځې منځلو دوی خوشینه کړي. د کراچۍ د میټرویل د سیمې ځوانان وایي دوی تحریک انصاف ګوند د بدلون علامت او د ایم کیو ایم ګوند ضد بللو او په دې وجه یې دغه ګوند ته رای ورکړی و.
ووټ استعمال کړی خو تحریک انصاف له پی ټی آی له ورکړی او شاغل ویلې چې موږ به یو چینج راولو بل به موږ هلته خلاف مقدمه درش کو چاغه دل د سونه کراچی کې سونه پښتنو وجنې دغه داغه باندې مقدمه به مونږ درش کو. 12 مې کې کم پښتانه ملشي او هغه او هوس چې کم وسنی حالات دي چې پی ټی آی او ایم کیو ایم چې یو بل سره دوه کلی یعنی غاړه شوی دی یو بل سره باغه باندې زمونږ زړونه هم دوه کړي دي یعنی مات کړي دي.
زمانو محمد علی نه ما وټه چولې و ما عمران خان لور غړم هغه بارہ کې زدم چیر زما وټ چې دی هغه سي ضایع تلې دی لگا.
عمران خان چې خلی ډر جوړې غوالی آئندر روان 15 کلونو غدې په خپل نوم کول غوالی بجلی سي کړي وي هسپتالونه جوړ کړي وي کالجونه یونیورسيټياني د تعلیم په باره کې صحت په باره کې د کارونه کړي وي. آئندر روان 15 کلونو په خاله د دې درنو او درتلونو هیڅ مطلب نشته لگا.
د کراچۍ په یو سل 12 حلقه کې د سلطان آباد هجرت کالونه نیلم کالونه او د پښتنو نور سیمه شامل دي. لدې حلقه هم د تحریک انصاف ګوند کاندید د ایم کیو ایم ګوند د کاندید سره د سخت مقابله روستو کامیاب شوه دي. د یادې علاقې خلک وایي لوی خو دوی تحریک انصاف ته په ووټ ورکولو د ایم کیو ایم ګوند په ډاګه مخالفت وکړو خو د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې وروستیو کې نزدېکت دوی په وچه ډاګه پرې خودل.
د بډي نامزان کامیاب کړي د پښتنو خو د ایم کیو ایم خلاف راشه د پښتنو د ځان کې بډي بزان کامیاب کړي او بیا د پښتنو د زیو د ایم کیو ایم د زیو خبره شو بیا تمغه خامخه په خیمانته شته کنه په خیمانته خو دغه شته مونږ ایم ګین تر کوم د دې دښمنۍ نه لرو د دښمنۍ مې چې چاته ول د بډي منځ کې.
سمانو محمد اشرف ته نیا پاکستان هودي سینه جوړیږي نیا پاکستان کته جوړه به خپل زمب کی پی کی په صوبه کې تکینا او ته هودي سیم یو مثال جوړ شه د نور صوبو لپاره خپل به تا خلک سپورټینګ بستا وکي.
بلخوا ته د تحریک انصاف ګوند د سین څنګویان د واخان صابر مشال رډیو ته ویلي دوی د ایم کیو ایم ګوند سره تر اوسه هیڅ اتحاد نه دی کړی خو یاد ګوند د دوی د اصولي دریز ملاتړ کړی دی. یاد دی وی عمران خان په لومړي ځل د کراچۍ په پښتنو کې هغه مهال شهرت ومن کله چې نوموړي د 12 مې په پیخه د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین په ضد په لندن کې د مقدمه د چلولو اعلان وکړو. که څه هم عمران خان یاد مقدمه دایره نکړه خو بیا هم د کراچۍ په پښتنو کې عمران خان د ایم کیو ایم ګوند ضد بلل کېدو. ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان چھو گاڑی بے شک چھو
مینا دیرا سخت را وانی تیرا یہ ہر چکے
جیسا دوستان کال نمو سلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اردن کو د پاکستان سپریم کورٹ نن وویل چې په هیواد کې دروان سیاسي کړکېج د لمنځه وړلو لپاره به ټول پارلماني ګوندونه عدالت ته وغواړي. بلخوا چیف جسټس د پاکستان تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره د رابطو لرلو د خبرې تردید هم کړی دی. له اسلام آباد د رابعه اکرم خان رپورټ پرې ورو.
سپریم کورٹ نن د ملک ټول پارلماني ګوندونو ته روان صورتحال په اړه نوټس جاری کړی دی او ویلي دی چې د روانې مسلې د حل لپاره عدالت ټول ګوندونه غواړي. نن چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې 15 کسیزې بنچ اسلام آباد کې روانې درنو او د آئین خلاف ممکنه اقدام په اړه د کیس اورېدنه وکړه. د اورېدنې پر مهال چیف جسټس ناصر الملک پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سره د څه قسمه رابطو تردید هم وکړو. په دې موقع چیف جسټس ناصر الملک زیاته کړه چې کله هغه الیکشن کمشنر وو نو عمران خان سره د درې ملګرو ور سره ملاقات کړی وو او په دغه ملاقات کې په الکترونیک وینګ خبرې شوې وې. اسلام آباد کې روانو درنو او د آئین خلاف ممکنه اقدام په اړه د اوریدنه سبا پورې ځنډول شوې ده. بلخوا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاج پریډ زون کې روان دي. د دې ترڅنګ د پولیسو قائم مقام مشر طاهر عالم د پولیس افسرانو یو مهم اجلاس راغوښتی دی چې په کې ریډ زون کې موجود مظاهرینو باندې کابو موندلو په اړه خبر روان دي. د ذکر ده پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک کارکنانو او پولیسو ترمنځ د نښتو سلسله د خالد شپې راسې شروع شوې ده چې په کې رپورټونو تر مخه درې کسان مړه او د 1400 زیات کارکنان یې ژوبل شوي دي. تېره ورځ هم د خطي مخې ته راغلي وي چې په کې 25 پولیس اهلکاران ژوبل شوي وو.
د رابع اکرم خان له دې رپورټ سره اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د احمد شاه زمينه به لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پارلمان مخ ته مظاهره کوونکي ترهګر دي او له دوی سره بیلابیل وسلې دي. نوموړي نن د پاکستان د پارلمان ګډي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دوی د حکومت په ضد بغاوت ته راوتلي دي. امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې خلک د پرامن مظاهرو حق لري خو نس کولای چې د تشدد لاري په سیاسي نظام کې غیر آئینی بدلون راولي. په افغانستان کې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداري ورکړي چې که د ملي امنیت د ملي وحدت حکومت لپاره په سیاسي خبرو اترو او د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل سي نو نن به له دې بهیر څخه ووځي. په ننګرهار کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شوي دي. بلخوا په کونړ کې 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بهرنی پالیسی سلاکار وای د پوتین هغه بیان په ناسمه معنا اخیستل شوی چې د ولسمشر د خلیفې پکې ویل سی و کدی امر ورکړي د روس پوز به کیف په دوه نه کې ونیسي. رسنۍ پرون خبر خپر کړی و چې پوتین د اروپای کمیسون تلونکي مشر اوزیمنول باروسو ته ویل کوا غواړي کیف په دوه نه کې نیولای شي. د هغو عراقي عسکرو خپلوان د عراق پر پارلمان بلوا وکړه چې د هیواد په شمال کې اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د جون په میاشت نیول سیول. د مشال رادیو د عراقي څنګه خبريال د پارلمان لودانی څخه راپور کوي چې قهرجن مظاهره چان تر درو امنیتي کمربندونو تیر سول او د پارلمان چایخانه ته داخل سول چیرې چې د پارلماني غړي د نننۍ غونډې لپاره راغونډ سیول. عراقي ځنګړو ځواکونو پر پارلماني غړو راوڅرخېدل مظاهره چان ته ګواښ وکړ کنه وزینو په ضد به طاقت استعمال کړي.
لن خبرونه مولا احمد شاه زمي وارد الله وسوريدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداريو غټکی په اسلام آباد کې ل خپل خبريالي رابيا اکرم خان اور
مشرق ورسوان خپل ادارې کې لیکي په خبر کې نامعلومه وسلوال له اړخه په یو کارګو جهاز سره په خا د خیبر پختونخوا ایرپورټ د بندولو یو سازش او کوشش هم کېدې شي او یو اتفاقی پیخه هم. ادارې لیکي د دینه مخ کې د مسافر یو جهاز هم په نخ کړی شوی وو چې یو زنانه پکې وژل شوی و. ادارې په وینا سوال دا پیدا کیږي چې د معلوماتو باوجود سکیورټي ادارو او مقامی پولیس له اړخه د احتیاط مظاهره اولو نکړې شو او د جهازونو لار محفوظه جوړول لپاره اول اقدامات اوچت نکړې شول. ادارې وایي د دې سوالونو جواب د لټولو ضرورت دی. کوم وګڼو چې یو سازش نه دی خو بیا هم د مقامی پولیسو د ذمہواری جوړیږي چې د هوایي ډزو مخنیوي وکړي. ادارې وړاندې لیکي کړنه چې پېښور هوایي اډه جوړه شوې ده نو د دې په تجارتي اهمیت کې تر اوسه پورې اضافه روانه ده خو د دې باوجود د ایرپورټ په سہولتونو او په سکیورټي ستوجه نه ده ورکړې شوې. ادارې خپل کلی کې باید چې حکومت پېښور ایرپورټ یو جدید ایرپورټ جوړولو منصوبه بندي وکړي او د دې څه جوړول لپاره کوټل اقدامات اوچت کړي چې د نړیوال جهازونو اعتماد بحال شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې د تیر کال د ستمبر میاشتې راسي روان د هدفي اپریشن به یو کال د میاشتې پورې شي. ادارې وایي په دې اپریشن کې د ترهګرې پیښونو علاوه د بینکونو د غلا په پیښو کې هم نمایه کمی راغلی دی خو د شکی کیسونه زیات شوي دي پسې چې د خصوصي توجه ضرورت دی. ادارې زیاتوي کراچۍ اپریشن کې د پولیسو اعلی افسرانو په شمول 128 اهلکاران وژل شوي دي. د دې د قربانیانو اعتراف پکار دی او د دې کورنو سره مرسته هم. ادارې مخکلی کې اترهګرې خاتمه لپاره کراچۍ ښار ته راتلونکي په شکمند خلکو او دغې په هلو ځلو نظر ساتل پکار دی. ادارې لیکي شکمند خلک چې په کومو علاقو کې اوسیږي د هغه علاقې خلک دې هم په اعتماد کې واخیستل شي چې متعلقه چارواکي د خلکو نه خبر ساتي. هم په دې طریقه د کراچۍ ښار هلې ځلې او امن یو وار بیا راتلی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو، نیویارک ټایمز رسپانې په پاکستان کې پیل شو د حکومت ضد مظاهرو او هم امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان د ولسمشرالې انتخاباتو سره پر تړلو مسلو لیکنه خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې له ما هارون بچاوري. د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې راغلي له 13-2 راهیسې زرګونه خلکو په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف څخه له خپلې دندې د مستعفی کېدو غوښتنه کوله. پر وزیر اعظم انتقاد کوونکی حق لري چې خپل غوښتنې په سولیزه توګه مخې ته راوړي. خدا چې نوموړی دی په اوج زور استعفا کولو ته اړ کړل شي، هغه څه دي چې د پاکستان په څیر هیواد یې دا مهال نشي متحمل کېدی. د لیکنې تر مخه که داسې کېږي نو په ترڅ کې به پاکستانی ټولنه لا ډېره تقسیم، د هیواد جمهوري ادارې کمزوري او د مخکې نه طاقتور پوځ نور هم پیاوړی شي. لیکنه کاږي د پاکستان پوځ وایي غواړي د هیواد له سیاسي خبرو لرې پاتې شي، خو په تېرو دریو لسیزو کې لیدل شوي چې د ادارې نه یوازې دا چې کودتاوې کړي دي، بلکې په منظم ډول یې د هیواد د ولسي حکومتونو معاملې کنټرول کړي دي. په لیکنه کې ویل شوي د نواز شریف حکومت په خپله لنډمهاله دوره کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ پاتې شو، خو دا چې پر هغه دی د حکومت پرېښودو لپاره فشار راوړل شي د پاکستان د مسلو حل نه دی. غوره لار دا ده چې د یو لړ اصلاحاتو په راوړلو سره د هیواد په انتخاباتي نظام کې د درغلیو کېدو مخه ونیول شي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي د افغانستان په سیاسي کړاو کې بحث تود شوی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د تفتیش له پروسې څخه د دغو ټاکنو د یو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله د بهر ته وتلو پرېکړه به د دې هیواد پر سیاسي وضعیت څه اغېز ولري. که نوموړی ځان د افغانستان ولسمشر اعلانوي او د یو متوازی حکومت جوړولو خبره کوي، نو د دغه هیواد او د امریکا د ګټو لپاره به یې پایلې منفي وي. د لیکنې تر مخه که عبدالله عبدالله دغه اقدام کوي، نو زیات احتمال لیدل کیږي چې د افغانستان په شمال کې ګډوډي رامنځته شي. دویمې دا چې د بنگلاديش، پاکستان او یا هم مصر په څیر افغان پوځ مجبور شي چې حکومتي واک په خپلو لاسو کې واخلي. او دریم صورت بیا دا کېدای شي چې ولسمشر حامد کرزی د افغانانو لویا جرګره وغواړي او د خپل ځان لپاره د حکومت دیو عبوري مشر په توګه پریکړه ترې واخلي. لیکنه زیاتوي پر دې سربیره چې عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې د دې لپاره ومني چې د حکومت د اجرایوي مشر څوکۍ ورته ورکړل شي، او یا دا چې د وخت نه مخکې ځان د بریالي کاندید په توګه اعلان کړي، د افغانستان ستونزې به موجودې وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو، په داسې حال کې چې د عراق په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت په نوم د سختدریځي وسلوالې ډلې پر ضد د عراق د حکومتي ځواکونو عملیات روان دي. د عراق د بشري حقوقو وزیر ویلي هیواد یې له یوې تروریستي بلا سره مخامخ دی. د عراقي چارواکي دا څرګندونه وروسته له هغه وکړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه وکړه چې یو حقیقت موندونکی هیئت د ملکي خلکو پر ضد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د ترسره شوو جنایتونو د څېړنې لپاره عراق ته واستوي. په اړه یې تفصیل د اجمل اننورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې چې مرکز په جنوا کې دی، پرونی د عراق د حکومت هغه غوښتنه ومنله چې وایي د دې هیواد په شمال او لویدیځ کې دی د بشري حقوقو څخه د شو هغه سرغړاوي په اړه څېړنې وشي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د ملکیانو د حقوقو په برخه کې کړي. د دې شورا غړو په اکثریت سره ومنله چې د حقیقت مندنې یو هیئت ته بدن د ورکړي څو په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د ملکي خلکو پر ضد د شو جنایاتو په اړه څېړنې وکړي. د عراق د بشري حقوقو وزیر محمد شیا السوداني پرون په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وویل موږ له یوې تروریستي بلا سره مخ یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر مرستیالي فلاویا پانسيري په پرونی غونډه کې وویل د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا په عراق کې د قومي او فرقوي ډلو د محاکمې بڼه د بشري جنایاتو برابره ده، خو زیاته یې کړه د زندانیانو وژنه او د استوګنې پر سیمو د توغندیو بریدونه کېدای شي جنګي جرمونه وبلل شي. په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لخوا د ترسره شوو بشري جنایاتو په اړه د څېړنې پریکړه په داسې حال کې کیږي چې عراقي چارواکي وایي عراقي ځواکونو او کوردي پیشمرګه قواوو له سختدریځو وسلوالو څخه دوه خارګوټي نیولي. چارواکو ویلي د عراق حکومتي ځواکونو د کوردي ځواکونو په ملاتړ په شمال کې د سلیمان بیک ښار د اسلامي دولت له سختدریځي ډلې څخه نیولې دی. د پېشمرګه په نوم کوردي ځواکونو ویلي چې د زومار په نوم یو بل خرګوټی هم له وسلوالو لاندې کړی. د دې پرمختګ رپورټونه وروسته له هغې ورکړل شول چې د عراق حکومتي او کوردي پېشمرګه ځواکونو د امریکا د هوایي بریدونو په ملاتړ د یک شنبه په ورځ امیرلي ښار ونیو. دا ترکمن میشتو دغه خار له دوه میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د سختدریځو وسلوالو په ولکه کې وو. د اسلامي دولت په نوم ډله او متحدین دا مهال د عراق په شمال او لویدیس کې او همدارنګ د سوریه په شمال ختیس کې په پراخه سیمه واکمن دي. بلخوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دوشنبه په ورځ د خپل حکومت د هغې پریکړې دفاع وکړه چې پیشمرګز واکونو ته وسلې استوي او ویې ویل د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله جرمني او اروپا دواړو ته لوی امنیتي ګواښ دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یوناما وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش په برخه کې له بې طرفۍ مسلکي توب او غور څخه کار اخیستی دی. دا خبره د اصلاحاتو او همپالنې ډلې د هغو انتقادونو په غبرګون کې شوې چې وایي نړیوالو څارونکو د رایو د تفتیش پر مهال د درغلیو پر مواردو سترګې پټې کړې دي. دغه ټیم خبرداري ورکړې چې د دوی غوښتنو ته ځواب ونه ویل شي نو له سیاسي بهیر به ووځي او اعتراضونه به وکړي. یوناما پر دواړو انتخاباتي ټیمونو غږ کړی چې خپلې سیاسي خبرې جاری وساتي. نورحال د فریبا ظاهر په رپورت کې
په داس حال کې چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم لخوا له سیاسي بهیر څخه د وتلو د ضرب لاجل وخت نږدې سوی، په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر وایي دوی په جدیت سره د خلکو د رایو د خوندیتوب لپاره کار کوي. د دغه ادارې ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د هغو اداو په اړه چې وایي نړیوالو څارونکو د درغلیو پر موارد سترګې پټې کړې دي وویل
په ډېر مواردو کې چې اندېښنې د دواړو اړخونو د ټیمونو لخوا زموږ سره ماسره شوي دي هغه موږ په جدي ډول باندې هغه بررسي کړي دي او هر هغه اندېښنه چې د هغو د خواند بهیر په اړه باندې رامنځته شوې ده
د یوناما چارواکي پر ټینګر سره وایي چې په خپلو کارونو کې له پوره غور بې طرفۍ او مسلکیتوب څخه کار اخیستی دی. تر دې وړاندې د ولسمشري د یوه کاندید عبدالله عبدالله پلویانو د انتخاباتو پر کمیسیون ملګرو ملتونو او افغان حکومت انتقاد کړی و چې د دوی د غوښتنو په منلو کې پاتې راغلي دي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداری ورکړی و چې که یې په 24 ساعتونو کې غوښتنې ونه منل سي له تخنیکي او سیاسي بهیر څخه به ووځي او په اعتراضونو بلاس پورې کړي. د بلخ والي عطا محمد نور په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د راتلونکو اقداماتو مسول به هغه کسان وي چې د پوینا پر انتخاباتو یې ملنډې وهلې دي. په همدې حال کې یوناما د ولسمشرۍ پر دواړو کاندیدانو یو ځل بیا غږ وکړ چې پر خپلو کړو ژمنو ودرېږي او سیاسي خبرې جاري وساتي تر څو د رایو د تفتیش بهیر ګړندی او د خلکو رښتینی رایې خوندي سي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه موافقه د نهایي کېدو په حال کې ده او په دې اړه د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د دې وزارت ویان دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه خبرې له څو کلونو راهیسې روانې دي او افغان حکومت چابهار بندر د هند او افغانستان ترمنځ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مهم ګڼي. په نهایي حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي په تخنیکي برخه کې ستونزې د دې سبب شوي چې د دې پروژې په تطبیق کې ځنډ رامنځته شي. تفصیل د ناجیه ساپاینا ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ په دې موافقه سره به افغانستان د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته ترانزیتي لاره پیدا کړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د مهال خبري روانې دي چې د موافقه نهایي شي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دې موافقې د نهایي کېدو په اړه ډېر پرمختګونه هم شوي او د دریو هیوادونو د ګډو کمیټو لخوا پرې بحثونه دوام لري.
د درې واړو هیوادونو یعنی د افغانستان، هند او ایران د بیلابیلو کمیټو استازي د دې موافقې په اړه کار کوي. د پام وړ کارونه هم د دې پروژې د موافقې په اړه ترسره شوې دي خو لا هم تخنیکی خبرې په دې اړه دوام لري.
د چابهار بندر 10000 کیلومتر مربع مساحت لري او د ایران په سویل ختیځ کې د هند سمندر ته نږدې پروت دی. چابهار د ایران یو سمندري بندر دی چې افغان سوداګرو ته د فعالیت لپاره پکې 2 کال وړاندې د ایران لخوا 50 هکتار ځمکه هم ورکړ شو. افغانستان په داسې حال کې د دې بندر له لارې له هند سره د وسلیدو هڅه کوي چې دا مهال افغان سوداګر له هند سره سوداګري زره کړه ورکړه تر ډیره د پاکستان د واګي، کراچۍ او بندر عباس له لارې کوي. د سوداګرۍ خونی مرسیال خانجان الکوزی وایي چې د چابهار بندر له لارې له هند سره وسلیدل هیواد ته یو لوی لستروړنه ده خو زیاتوي چې د دې بندر د تخنیکی موافقې په اړه ستونزې د دې سبب کیږي چې د پروژې په تطبیق کې ځنډ رامنځته شي.
د چابهار د مشکلاتو اساسي مسله دا ده چې هلته تخنیکی ستونزې دي. بندر آماده د بهره برداری نه دی، هلته سرمایه گذاری ته ضرورت دی
او یو څه باید بندر مدرن شي او هم باید یو څو کشتۍ خریداري شي چې دا مالونه د هندستان نه راوړي بندر چابهار.
افغان حکومت د سوداګرۍ د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره غواړي چې په راتلونکي کې له تورې بهیرې او چین سره هم ترانزیتي لارې پیدا کړي، خو د چابهار بندر په ګډون ټولې ترانزیتي لارې تر اوسه د یوې طرحې په توګه مطرح شوې او معلومه نه ده چې افغانستان به څه وخت دې هدف ته ورسیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون رسپانې په لیکنه کې په اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرو موضوع راغستل شوې ده. په لیکنه کې ویل شوي تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو د پاکستان په حکومتي نظام کې د بدلون لپاره لنډې او غیر آئینی لارې خپلې کړې دي. د دې لیکنې مهمې برخې له ما هارون پاچا اوري. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په لیکنه کې راغلي هغه ډرامه چې عمران خان او طاهر القادری په اسلام آباد کې پیل کړې، د دې ښکارندوی ده چې دا دواړه کسان د جمهوري اصولو پر ارزښت له سره پوه نه دي. عمران خان غواړي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د درغلۍ او مخاونیسي او لبلې خوا قادری د داسې یو حکومتي نظام معرفي کولو خبره کوي چې یوازې همدې په اړه معلومات لري. د لیکنې تر مخه موږ ته ویل کیږي چې په پاکستان کې د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره پر اوږدو او سختو لارو د مزل کولو پر ځای د احتجاجي ناستو په ترڅ کې لنډې او غیر آئینی لارې خپلې کو. عمران خان وایي موږ حقیقي جمهوریت غواړو او همدا اوس یې غواړو. نوموړی د تنګوري چې د پګاون هند کې چې اولنی عام انتخابات پکې په 1955 کال کې شوی ول، تر اوسه په عامو ټاکنو کې پر ګوندونو د درغلۍ او تورونه لګي، خو پر دې سربېره جمهوریت پکې د ودې په حال کې دی. موږ غواړو د جمهوریت لپاره د هند د نیمه پیړۍ سفر په 100 میاشتو کې وکړو او له دغه هیواد مخکې هم شو. همدا هغه فکری مغالطه دي چې موږ یې لرو. موږ په هیواد کې یو نوی حکومتي نظام د دې لپاره نه غواړو چې ګنې هغه زوړ یو له کار پرېوتې، خدا چې موږ یې سمولو ته زړه نه ښکوو. ته د ځمکې د ویش اصلاحات راوړلو او د ولس د سواد په برخه کې ریښتونې هڅې پیل کا، نو کېدلی شي دوه درې نسلونه وخت ونیسي چې په هیواد کې حقیقي جمهوریت راشي او انتخابات له درغلیو پاک شي. خو لیکنه زیاتوي دومره اوږد انتظار به څوک کوي چې عمران خان په بیړنۍ توګه د یو نوي پاکستان جوړولو دعوی کوي.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوردونکو د تیرې میاشت له 44 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې تحریک انصاف ګوند پروانو حکومت ضد مظاهرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او نورو وزیرانو او د صوبایي سملای د غړو د پرله پسې ګډون په اړه په پیښور کې د مشال رادیو خبریال ځلان یوسفزي د دې خار له خلکو سره خبرې کړې دي. راځي وورو چې دوی څه وایي.
زمانو په پزلی سبحان دی او په شاور کې کار کو، دا غلطه ده کنه. دل تخپل علاقه پر خودل اول تتلل، یو طرف ته بدامنی دی او دل تتلی لنګ مارج دی گرانی دی، غریب سړی ته روزګار نه ملاویږي. خبره ده
زمانو شبیر دی حال دی، خدا وزیر اعلی صاحب ته کم دی اغال ته پرو ته دل ته خوش پرې دا خپل دا کنه. دا خلک پریشان دي زبانه
معلوم سیراج دي. موږ یار یو حکومت نن نه خوشاله، ته شو خپل ګورګي به ګورا کړی نو څه خوشاله.
نو به ګورا دي ته جواب نه زموږ بګری کې دماغه وشو او په دماغه زموږ لدل شي یو من نه من غرا کو
چې ما نه راوسته به خبا. ته شو دا خو چوس کم ناس ته پالتو ناس.
محمد یوسف کښای شا کا حکومت او دې بد دې دغه حالت اسلام آباد کې ناس دي چې خلکو عوامو نه ځان یو طرف ته کړی دي، ځان پټ کړی دي، کار دي کیږي نه. او دا حکومت چې کم دی موږ خپله مال تیرې کې حساب له ووټ ورکړی، ما ورکړی ما بچو ورکړی، موږ کم از کم 150 ووټونه دي، موږ ټول تیرې کې حساب له ورکړی. خو پاغه خپل ووټ وانی اوس خپل چول هم د لور کول.
زما نورزاده ملک نوم دی، جکیم کې ماربلو کاروبار کو. طریقه کار ولر د سوبې نه ورځي چې موږ کم طریقه کار وکړو. نو کومه توقع چې موږ بل دا خبره ده چې مرکز د حکومت سره بي دي صحیح نه دي، نو سم بګن شي کولای په دغه کې. په صوبه کې دا هم خبره ده نو کم امینګان چې دي کنه په کرای باندې خلق بي، نو چې دا اوس په خپل لاله نشي نو کم کسان چې تل هغه خو دې بي تر راځي.
مطلب پنجاب پورے الیکشن کرے تب حکومت ملا شوے دا استلے دلتے دخل کو روزگاروں نے پریشی دخل کو دفتر ادار سے کاروں نے اداخر نہ کہی غلط کار دے اوٹ چکن دے عمران خان لور کڑے ہو بے نور کو
زمان مسعود دے اپنے تخپل حق او د صوبې د حق ته پاره ناشتي
زکه چې زمون صوبې ته هیڅ هم نه ملاوېدل او ټول عمر زیات تر چې کوم حکومتونه تیر شوي دي نو هغوی زمون صوبې ته داسې خاص نه دي کتلی او بیا خاص کر د نوشوري په حکومت کې خو بالکل زمون د صوبې سو خیال نه ساتي نو زه خو یم چې دا در نه صحیح ده او خدای هلته هر یو کس له تک پکا دی چې هلته کینی ځکه چې زمونږ ته صوبې ته خپل حق ملو شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو ته خبر اجنسی د خارغاله سیمې اوسیدونکو وایي د تیرو انتخاباتو پر مهال بیلابیلو سیاسي ګوندونو له دوی سره ژمنې کړې وې چې د سیمې ستونزې به ورته هواروي خو زیاتوي چې د حکومت له جوړېدو وروسته هیڅ چا د دوی ستونزو حلولو ته پام ونه کړ. خو د خبر اجنسیانو د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی شاه جی ګل لپریده بیا وایي د سیمې د خلکو ستونزې په نظر کې دي او د حلولو لارې به ولټوي. فرهاد شینوار پرې رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمی خارغلی خلک وای چې دوی د ژوند بنیادی اسانتیا وینلری او موجوده حکومت هم دوی ته پام ونه کړ او د یو لړ ستونزو سره مخ دي. د خارغلی سیمی او تن ټیکه خان مشال ریډیو ته وای چې دوی سره د پرمختیایي کارونو وادي پوره نه کړای شوې.
موږ ته اوس یو ډسپنسری ضرورت دی او بل سره کومې مینه خبرې کړې وې چې ځوانانو مالکانو له ګراونډونه ولا جوړو ما نه غا ګراوند جوړ شو نه غا سپتال جوړ شو نه اوس د جنکو سکول دی هغه وړوکا دی لکه پرایمري ده په کار دی چې دا میډل شي غټ شي.
او د یادې سیمې یو بل تن نظر جان وای چې دوی د یو وړوکي هسپتال یا ډسپنسری دپاره خپل ځمکه هم ورکړې ده او ټول اسناد دی ورته برابر کړي دي خو تر دې دمه دغه ډسپنسری جوړ نشوا.
زونګه په علاقه کې بالکل هسپتال شتم نه نو نه شو اوسه پورې هلته شپږ میاشتې شو چې هلته مره سولي پولیټیکل ډیپلی نه شوي او دلته نه یې منظوري نه راغلي. کم سے کم 4000 خلک به واړه وغټ او هسپتال نشته. موږ ورکړی وی شپږم میاشت کې به پیسې راشي پیسې نشته اوسه پورې نشته. دا وعده کې چې هسپتال هم جوړو او کالج به هم جوړ شي نه کالج هم نشته. یاره دا نو حکومت چې جوړ دی هیڅ هم نه چکر واله.
د خارغلی سیمې د خلکو شکایتونه مشکله د خیبر جنسی د 15 حلقه نه د کمی اسمبلی غړی شاه جګل پردی ته وړاندې کړل نو دوی وویل
بالکل هلته ما یو هغه منظوري ورکړی په ایډی سیس کې مې چولې ده خو دا په نوکرو باندې پابندي ده. نو موږ هم همدغه سوچ کوو چې اول کوم سکولونه جوړ شوي کلی ډسپنسری جوړې شوي چې اول خو دا که کار شروع شي دا خو اکټیو شي نو هغې نه بعد که بیا نوې جوړوو نو کېږي به نو ځکه ما فنډونه چې کم دستي بستي طور کم ضروري شي نه لکه اوبه شوې او په نورو کې مې سکول ایجوکیشن مسلې کمې هغې نو په دغو باندې ما زیات فوکس ساتلی چې په دې کې ډېر کار وکړو و انشاءالله تعالی خر زه خپل چې کوم مازم اور کاست واحد ور ندی منک ته دا غور کوم چې هغه نشي په خپل یو خرغلی خلکو سره ملو شي او چې کوم مسلې تاسو هایلایټ کړی دي
د خیبر ایجنسی د خارغلی خلک وای چې حکومتي واکدارانو لپکار دي چې دوی سره خپل وادي پوره کړي او دوی د پاره په دې سیمه کې ترقیاتي کارونه وکړي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاندې هلی
ټولې صوبا کې ما فرست
پوزیشن واغستو. په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو. خوندې
په مخ دې نه تیګې ځکه چې دې وایي چې د پښتو د اولسې
د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک دانوري زنانه دې اړو مخ کې لاړې نشي کنه پوری کنه واړه لاړې شي پکې باندې نو اخله چانل کې کې کې
آی ای ای په څو اوختې
د هر شورو پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا.
اوردونکو د افغانستان په جلال آباد کې د سړکونو په غاړه د بیلابیل مخابراتي شبکو د موبایلونو سیم کارتونه په ناقانونه توګه پلورل کیږي چې دغه کار نه ګڼ شمېر ننګرهاریان شکایت کوي او له دولت غواړي چې په تور بازار کې د سیم کارتونو پلورل بند کړي. په دغه غاړه نور د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
لتیرو دولسو کلونو رئیسی چی پا افغانستان کی مخابراتی شبکو پا فعالیت فیل کرده ور سرسم پا غیر قانونی توگه دا موبایلونو دا سیمکارتونو پلورل هم پیل شوی چی تروس هم دوام لری. د ننګرهار ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي د غیر قانوني سیم کارتونو له امله له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د غیر راجستر سیم کارتونو څخه په اخلاقي او جنایي جرمونو کې کار اخیستل کیږي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
مشال شینواری ما د ننګرهار ولایت اوسېدونکي دغه سیم کارتونه لکه نن سبا وخت کې د ننګرهار ولایت کې چې کوم توزیع کیږي هغه زیاتره غیر قانوني دا سیم کارتونه چې هغه راجستر نه دي او دولت بیا کولای شي چې مطلب ادارو ته مراجعه وکړي او دولت پوښتنه ترې نه وکړي خو زیاتره دولتي چارواکي داسې دي چې هغه د دې سیم کارتون نه مطلب استفاده اخلي.
یو بل تن هم ورته شکایت لري او له حکومت نه غواړي چې غیر راجستر شوي سیم کارتونو باندې دی بندیز ولګوي.
زما نوم مورید. هغه سیم کارتونه چې کم دي وروره دغه خو راجستر نه دي کنه هر سړی په هر رقم خواهشات او په هر رقم دغه استعمالی جرمونه پکې کیږي چې څه وغواړي هغه ګټه ترې پورته کولی شي. نو زمونږ د حکومت نه وروره دغه درخواست دی چې دغه کې اقدام وکړي او دغه بند کړي چې دغه جرمونه ورک شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد زیاب دلزیه هم دا مني چې له غیر راجستر شوو سیم کارتونو څخه په اخلاقي او جنایي جرمونو کې کار اخیستل کیږي خو په خبره یې ولایتي ادارې له امنیتي ادارو سره ګډ کمیسون جوړ کړی چې وخت نا وخت له بازار نه غیر قانوني سیم کارتونه راټولوي.
مختلف مجالس په دغه ستونزې باندې بحث شوی دی. تحقیقات او روسي چړونو هم ښودلی ده چې په ځینو جرایمو کې د خلکو ته په ضرر رسولو کې د دغه غیر قانوني سیم کارتونو نه ګټه اخیستل کیږي. په ننګرهار کې هم د مخابراتو د ریاست په مشرۍ باندې یو کمیسون ایجاد شوی دی. دغه کمیسون سره زموږ امنیتي ادارې هم همکاري لري. دوی مختلف وختونو کې په ناڅاپي ډول په ښار کې خپل کمپاین ترسره کوي. هغه خلک چې هغوی غیر قانوني سیم کارتونه خرڅوي هغوی نیسي او کوم سیم کارتونه چې په غیر قانوني ډول په ښار کې پلورل کیږي هغه راټولوي او جمعوري کوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هم سمود مخکې مخابراتي شرکتونو ته خبرداري ورکړی وو چې که د غیر راجستر شوو سیم کارتونو د خرڅلاو مخنیوی ونه کړي نو سرغړوونکي شرکتونه به مجازات شي. خو لا هم د دغې چارې نه یوازې دا چې مخه نیول شوي بلکې د دغه سیم کارتونو په خرڅلاو کې پرمختګ شوی چې اوس په جلال آباد ښار سربیره په ولسوالیو کې هم غیر قانوني سیم کارتونه ترلاسه کیدای شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو ته رسیدو. د احمد شاه زمينه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دی چې د پارلمان مخ ته مظاهره کوونکي ترهګر دي او له دوی سره بیلابیلې وسلې شته. نوموړي نن د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دغه کسان د حکومت په ضد بغاوت ته راوتلي دي. تر دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزي مشر جاوید هاشمي په ګډون د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د پارلمان ګډې غونډې ته وینا وکړه او د جمهوریت او آئین د ساتنې ژغې وکړه. امریکا د پاکستان په سیاسي کړکیچ کې د صبر او زغم غوښتنه کړې او له مظاهره چانو یې غوښتي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د تخواري کار نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جین ساکي وایي خلک د پر امن مظاهرو حق لري خو نسي کولای چې د تشدد له لارې په سیاسي نظام کې غیر آئینی بدلون راولي. په افغانستان کې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم یو وار بیا خبرداري ورکړې چې که د ملي وحدت د حکومت لپاره پر سیاسي خبرو اترو او د رایو په تفتیش کې د شفافیت په اړه غوښتنې ونه منل سي نو نن به له دې بهیر څخه ووزي. په ننګرهار کې نن د ځانمرګ برید په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد زی عبدالزی مشال راډیو ته وویل چې نن د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د وشتمې ویالې په سیمه کې یو ځانمرګ بریدګر پر افغان پوځ برید کړی چې پکې دوه سرتیري وژل شوي او یو پولیس او یو ولسي وګړي پکې ټپیان شوي دي. بلخوا په کونړ کې بیا اته تنه وسلوال وژل شوي دي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بهرنی پالیسي سلاکار وای د پوتین هغه بیان په ناسمه معنا اخیستل سوی چې د ولسمشر د خلیفه کې ولسی و کدی امر ورکړي د روس پوز به کیف په دوه نوې کې ونیسي. او د هغو عراقي عسکرو خپلوانو د عراق پر پارلمان بلوا وکړه چې د هیواد په شمال کې د اسلامي دولت د وسوال لخوا د جون په میاشت کې نیول سوی ول. د مشال رادیو د عراقي څنګه خبریال د پارلمان له ودانیز خراپور کوي چې قهرجن مظاهره چان تر درو امنیتي کمربندونو تیر سول او د پارلمان شیخانی ته داخل سول چیرې چې پارلماني غړي د ننني غونډې لپاره راغونډ سوی ول. دغه مظاهره چان د خپل هغو عسکرو خپلوانو غوښتنه کول چې په تکرید کې د اسلامي دولت وسوال نیول ول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو لاند خبرو
اوریدونکو د خبرونو ولدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا احمد شاه زمي او زمونږ تخنیکی همکار امان امیرزی ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.